Radio. Radio Azadi.
شنبه د مرغوم دوهمه د دسمبر دروشتمه د ازادي راډیو او بخشي چهار شنبه د مرغوم دوهمه د دسمبر دروشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر وبجو د خبرونه په منځني څه په دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي برونه کوم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د ولسمشر سفر څارلی چې نن به په ترکیه کې له چارواکو سره وګوري او تېره ورځې ازاري پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. خو تر هر څه مخکې خبرونه. ولسمشر اشرف غني نن په انقره کې له ترکیه چارواکو سره غږیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په سوریه کې د روسیې په بمباریو کې تر 200 ډیر ملکیان وژل شوي او په یمن کې د القاعده څلور مشکوک کسان د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیه مرکز انقره ته په سفر کې له ترکیه چارواکو سره وګوري او د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبري ورسره وکړي. جمهور رئیس تیره ورځ په اذربایجان کې و. اذربایجان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او هم د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوی موافقتنامې لاسلیک شوې. ولسمشر غنی تیر ماښام د اذربایجان له ولسمشر صدراعظم د پارلمان رئیس او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف په دې لیدنه کې د افغانستان سره د ارتباطاتو او ریل پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکارۍ لیوالتیا وښودله. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. په هغو شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د برید په نتیجه کې ووژل شوه، یوه یې ښځینه افسره او یو بل د نیویارک د پولیسو یو مقام شامل وو. د نیویارک ښار دغه مخفي پولیس جوزف لیم نومېده چې په خپل مسلک کې یې 15 کلنه تجربه درلوده او په خپله خوښه د درېیم ځل لپاره د پوځي ماموریت ترسره کولو لپاره جګړه ییزې سیمې ته تللی وو. دوه ځله یې په افغانستان او یو ځل په عراق کې ماموریت ترسره کړی وو. د دوشنبه په ورځ د دغو امریکایي ځواکونو پر موټر ځانمرګی برید وشو چې د روان میلادي کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په پروان ولایت کې 150 داخلي بې ځایه شویو کورنیو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشتري لخوا نقد مرستې وویشل شوې. سیمه ییز چارواکي وایي دا مرستې د ژمي موسم د رارسېدو له کبله ویشل شوې دي. د پروان د کډوالو چارو رئیس آقا شیرین خلیل ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره د مرستې هغو 150 کورنیو ته ورکړل شوي چې له لغمان، نورستان او کاپیسا څخه پروان ته کډه شوي دي. دا مرستې یوازې د یونیسیار لخوا دي چې په تیرو کلونو کې به یې کورنیو ته اجناس ورکول کېدل، خو سږ کال کې د کار د اسانتیا لپاره هرې مستحقې کورنۍ ته سلسل ډالره ورکړل. د نامنو یو ډیرېدل او طبیعي پیښه هغه دلایل دي چې دغه کورنۍ له نورو ولایتونو کډوالۍ ته اړ ایستلې دي او عثمان په پروان کې د باریکا په نوم د کډوالو په کمپ کې ژوند کوي. د بخښنې د نړیوال سازمان د یو تحقیق له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمېر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقونو دې ډلې نن خپور کړ او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د سوریې په حمس، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسیې الوتکو شای قصدن د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي او په دې بمباریو کې خوشحیي بمونه او هغه بمونه کارولی دي چې ډیر دقیق نه دي. روسیه ټینګار کوي چې داعش په نقشه کوي او د لویدیځ حکومتونه وایي چې روسیې الوتکې نور اهداف په نقشه کوي. بل لور ته د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي برید خندلی او وایي د سوریې خاوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه شي. دغه بریدونه د ډسمبر په 9 د سوریې شمال لویدیځ ته د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلب ښار په مرکز کې شوې دي. په دغو هوایي حملو کې لګڼګونې ډک مارکیټ، څو حکومتي ودانۍ او د استوګنې بلاکونه په نقشه شوي دي. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو د سه‌شنبه په ورځ وویل روسیه باید د پخواني شوروي اتحاد په څېر درواغونه وایي او تورونه ونه لګوي. همدارس نور ملتونو ته درناوی وکړي. د سوریه خاوره د روسیې د امپریالیستي اهداف برخه نه ده او هیڅکله به نه وي. روسیې تر اوسه نه ده منلې چې په دې سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. د اوغلو زیاته کړه روسیه په سوریه کې تر ډیره د منسولارو مخالفانو ډلې او ملکیان په نقشه کوي. د یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې په یمن کې د القاعده ډلې څلور مشکوک کسان وژل شوي دي. دا خبره قبایلي سرچینو رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. په دې برید کې هغه موټر په نقشه شوی چې مدان ناتا سیمه کې روان و. القاعده شبکې د روانې میاشتې په پیل کې د یمن په جنوب کې دوه ښارګوټي ونیول او په لارو سړکونو یې خپل کسان ځای پر ځای کړه. دغو وسلوالو له ښاره تر وتلو د مخه د سیمه ییزو قبایلي ملیشو د یوه مشر کور الوسولی و. د امریکا متحد ایالاتونو د یاغیانو په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو کمپاین ته دوام ورکړی او په دې سره د سوری په مشرۍ د خلیج هیوادونو د ائتلاف ته تقریبا هرې ورځې هوایي کمپاین پیاوړی کړی دی. او وروستی خبر دا دی چې د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود. د کورنیو چارو وزیر د سیشن بی پروز ویل چې دغه دواړه کسان چې یو شل کلن او بل څلورویشت کلن دی د فرانسې وګړي دي او اوس ترې تحقیقات روان دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال مرزی احمد زی وړاندې کوي.
به هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچې اټکل شوی. په بامیانو کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه منفي څلور او ټیټه منفي دیارلس. په ګردیز کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه منفي یو او ټیټه منفي نهه. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه پنځه او ټیټه منفي پنځه. په قندهار کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټه منفي څلور. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفي دوه. په جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه ولس او ټیټه منفي څلور. او په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټه یو.
دا ساده رادیو سهارنې خبری مچلا اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د افغانستان ولسمشر نن په انقره کې له ترکی چارواکو سره خبرې کوي. بیا به واوري چې افغان حکومت په کور دننه له قومي مشرانو غواړي چې د تعفی د پروژې د پلي کېدو لپاره مرسته وکړي. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې به واوري چې بهرني ځواکونه د هلمند جګړې ته تللي. په کابل کې یوې خیریه ټولنې له خلکو سره مرسته کړې.
خیلی جای افتخار است که اولین روز سرد زمستانه ما کنار کودک‌ها باشیم، همکاری کنیم و این کار ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرن.
د خبرونه پروستوی که په کابل کې لایو مزدورکار سره شهیدلی او چې ارمان کوي
د خپل ژوندم له خپل له خطر سره مخامخ کړای دي چې درسم ویلای و خپل وظیفه په یو کار په یو قطار کې به مدام درې دي.
د افغانستان جمهور رئیس د آذربایجان له سوداګرو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پرون آذربایجان ته سفر وکړ او د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون له سریاعظم د پارلمان رئیس او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل. جزئیات ته فریبا ظاهر پر راپور کې.
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون د بیلابیلو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو یې خبرې وکړې. د هغه هیواد له صدر اعظم آرتور سی سره د لیدو پر مهال دواړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د دغه سفر هدف تر ډیره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول ښودل سوي دي. له ارګ څخه په خبرې سوي لامې کې ویل سوي چې ولسمشر غني د آذربایجان له سوداګرو سره د لیدو پر مهال هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غني ویلي چې په افغانستان کې په ډیرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمچو د تولید، د مسو، فولادو، ګاز او تیلو د استخراج او د تورته نور برخو کې د پانګونې ښه فرصتونه شته. افغان ولسمشر ازري سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه له نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او له هغوی څخه یې غوښتي چې دغه احتمالات وارزوي او د پانګوالو لپاره د بیمې اسانتیاوې برابرې کړي. شغلی غنی دغه راز هغوی ته بلنه ورکړي چې له هغو ترکی شرکتونو سره چې د مهال په افغانستان کې په پانګونې بوختي وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. ازدري سوداګرو هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا په شودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به وارزوي. ولسمشر غنی دغه ورځ د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلی او هغه ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې ښاغلی غنی د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د آذری څنګ په راپور کې راغلی چې ښاغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلې دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه بې طرفانه رای ورکړې ده. د ولسمشر علیف په خبره دواړه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللې اړیکې لري، نو اوس د دې وخت دی چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک شو چې یوې د دواړو هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو، او دوهم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي راډیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهان د ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي، خو وايي دغه هیواد باید د سیمې هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې پرون یې آذری پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول تمه ده چې نن په انقره کې له ترکیې چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې اشرف غنی هڅې کوي چې د سیمې هیوادونه وهڅوي څو د لاجورد لاره له افغانستانه تر اروپا پرانستل شي. افغان حکومت په ورته وخت کې کوشش کوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې وصل شي، او د دوو هڅو په ترڅ کې د ټاپي پروژه پرانستل شوې ده. د افغانستان د یعنی پیل شوې ده. د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت د هیواد له میشتو قومونو څخه غواړي چې د ټاپي د پروژې له پلي کولو سره مرسته وکړي. د قومونو او سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل تیر ورځ په کابل کې د قومي شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وویل د دې پروژې پلي کېدل د افغانستان ثبات، اقتصادي وده او پراختیا تضمینوي او په کار ده چې قومونه یې ملاتړ وکړي. د قومي شوراګانو مشرانو ژمنې وکړې چې په دې برخه کې به مرسته ونه سپموي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت په خپله خاوره کې د ټاپي پروژې د پلي کولو لپاره د امنیت ډاډ ورکړ، خو د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې له میشتو قومونو غواړي چې د دې پروژې په بشپړولو کې دي د امنیتي ځواکونو تر څنګ ونډه واخلي. په دې مناسبت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د قومي شوراګانو د استازو یوه غونډه جوړه شوې وه. د قومونو او سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل وویل چې د ټاپي د پروژې پلي کېدل په هیواد کې د ثبات، اقتصادي ودې، پرمختګ او پراختیا ضمانت کوي، او قومونو ته پکار ده چې له بشپړولو سره مرستې وکړي.
د دې هیواد په ملي، سیاسي او اقتصادي برخلیک کې د قومونو او ولسي جوړښتونو ونډه د ملا د تیر حیثیت لري. زموږ هدف دا دی چې د نظامي ځواک او د نظامي قوت تر څنګ دا پروژه په قومي حمایت کامیابۍ ته ورسوو.
د ټاپي د پروژې کار چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته لیږدوي، تېره اونۍ د څلور واړو هیوادونو د مشرانو لخوا د ترکمنستان په مری کې پیل شو. د دې نلیکې اوږدوالی 1300 کیلومتره ښودل شوی چې شاوخوا 250 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. چارواکو دا هم وویل په دې پروژه به د آسیایي بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر ولګیږي، او د 2013 میلادي کال تر پای پورې به بشپړ شي. د قومونو او سرحدونو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې به لسګونو زرو افغانانو ته د کار زمینې برابرې، او حکومت به ځینې هر کال څه باندې 400 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. په غونډه کې راټول شوو قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به هر ډول مرستې وکړي. فراه ولایت د قومي شورا استازي انجینر عبدالکریم افزلی وویل
د دې ملاتړ لپاره د فراه خلک حاضر دي. زه انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوم د فراه خلک هم په دې باندې پوسوي چې دا ملي پروژه یوازې د فراه د خلکو نه ده، خو ملاتړ د فراه په خاوره کې د دوی وظیفه او دنده ده.
همدارنګه د هرات ولایت د قومي شورا رئیس عبدالله هم ورته ژمنه وکړه.
بنده هم به نمایندگی از شورای سراسری مردم هرات به باستان موقع مکان.
زه هم در لرغون هرات د خلکو د سراسری شورا پاستازی توب سل پسلو که ده پروژه ملاتړ کوم. زه باور لرم چې دا پروژه به ګڼو هیوادوالو ته د کار زمینه برابر کړي.
چارواکو دغه پروژه د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهمه وګڼله او ویل چې له پلي کېدو سره به په ټوله سیمه کې اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخ، او افغانستان به پکې د جنوبي او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د یو مهم واټ په توګه ثابت شي.
په بجو 15 دقیقې د لند خبرونه لرو. ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیه مرکز انقره ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره وګوري او د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبري ورسره وکړي. په هغو شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د دوشنبې په ورځ د برید په نتیجه کې ووژل شوه یوه ښځینه افسره یو بل د نیویارک د پولیسو یو مقام دی. په پروان ولایت کې 150 داخلي بې ځایه شوی کورنیو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ لخوا نقد مرستې وویشل شوې. د بخښنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیقي راپور له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د سوریې خاوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نه شي. د یو امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې په یمن کې د القاعده ډلې 4 مشکوک کسان وژل شوي دي. د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومي ښار کې 13 ورځ د هغو دوو کسانو مخه ونیوله چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود. او متحد ایالاتونه یو شمیر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو په لیست ور ډیر کړی دي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیس په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده. اساجی رادو په منځنۍ چپ دولس شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته فرشته جلال زئی کتنه کوي.
انډیپندنت رسپانی هلمند ته د دیرشو برتانوي عسکرو د تک په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانوي چارواکو په وینا د سنګین ولسوالۍ د ژغورنې لپاره تللی دي. د رسپانی په لیکنه برتانوي عسکر یو اربیا په هلمند کې د دې لپاره ځای پر ځای شوي چې د سنګین په جګړه کې د افغانستان نمنتي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه د دې ولسوالۍ زیاتې برخې طالبانو نیولې دي. یو شمېر رپورټونه وایي چې د برتانیي عسکر په سنګین کې جنګیږي، خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي چې عسکر یوازې د مشورې ورکولو لپاره هلمند ته استول شوي. انډیپندنتلی کې چې د سنگین ولسوالۍ زیاتې برخې طالبانو نیولې او افغان ځواکونه په څو محدودو ځایونو کې محاصره پاتې دي. د ورسپانې په لیکنه سنگین پخوا هم په افغانستان کې د برېټانیا لپاره سخت ځای و. له 2006 تر 2010 میلادي کاله لږ تر لږه 106 برېټانوي عسکر په دې سیمه کې وژل شوي دي. یوې برېټانوي ښځې چې زوی په 2006 کال کې په افغانستان کې زخمي سو دواړه پښې قطع سوې او عصبي ناروغي ورته پیدا سوه، د انډیپندنت رسپانې ته ویلي: زه په افغانستان کې د خپل زوی د ژوند پر بربادۍ خواشینی یم، خو له دې امله چې موږ لا هم پند نه اخلو مایوسه یم. واشنگتن پوسټ رسپانې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په هغه کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش د تازه راډیوي خپرونو د پیل په اړه تبصره کړې ده. پوسټ لیکي چې هر ماښام په شپږو بجو په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې د دې راډیو په ډي خپرونې د ډزو او جګړې په ژغ پیل سي، او د خپرونې چلوونکی وایي چې راډیو خلافت هغه ځای چې دوزخ ته د کافرو د سیسه جوړونکو هرکلی کوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا راډیو نوې دقیقې خپرونې کوي چې د قرآن مجید آیتونه او داسې ترانې خپروي چې پر افغانانو په جهاد کې د ګډون ژغ کوي. پوسټ لیکي چې دا نه د څرګنده چې د داعش راډیو له کومه ځایه خپرونې کوي، خو د خپرونو کیفیت یې کمزوری دی. چارواکو واشنگتن پوسټ ویلي چې د دې خپرونو د مخنیوي هڅې کوي، خو داسې ګمان کېږي چې انټنونه یې په ولارې موټر کې ځای پر ځای شوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حرکت په حال کې ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د راډیو د ننګرهار په خلکو کې نوې ویره پیدا کړې ده. د ورسپانې په وینا داعش د افغانستان ناراضي طالبان د پاکستان د قبایلي سیمو ازبکستان او چچین افراطي وسلوال سره راغونډ کړي دي. له دوی سره د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو وسلوال هم لیدل کېږي چې غواړي په ننګرهار کې د امن ځایونه پیدا کړي. په ننګرهار کې یو شمېر سیمه ییزو مشرانو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د داعش پر ضد وروستیو پوځي عملیاتو کمزورتیا مایوسه کړې دي. دوی واشنگتن پوسټ ویلي چې افغان ځواکونه د ناتو هوایی ملاتړ نه لري او افغان حکومت د دغو عملیاتو لپاره مجبور دی چې پر خپلو کمزورو او کم تجربه عسکرو اتکا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوود سهار تر پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپد ولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خاطر آفرینان په نامه یو خیریه بنسټ تیر ورځ په کابل کې بې وزلو ماشومانو ته د تودو جامو د ویشتلو لړۍ پیل کړه. د دې بنسټ مسؤلانو وویل هر څوک چې په کور کې زاړه او داسې نور کالي چې نه یې اغوندي دې بنسټ ته ورکړي څو پر هغو ماشومانو ته ماشومانو وویشي چې پر سړکونو او واټونو کار کوي. بې وزلو ماشومانو د دې بنسټ د دغو پیرزویانو هرکلی کړی دی. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د خاطر آفرینان په نامه فرهنګي بنسټ د ژمي په لومړۍ ورځ بېوزلو ماشومانو ته د تودو جامو په ورکولو دا ورځ په یوې خاطرې بدله کړه. دې بنسټ د سې شنبې په ورځ د مهربانۍ د چتر لاندې په نامه د یو حرکت په پیلولو سره یو شمېر بېوزلي ماشومان له یخنۍ وژغورل. د دې بنسټ یو مسؤل بارش سروري آزادي راډیو ته وویل له دې حرکت یې هدف دا دی چې په خلکو کې له بېوزلو سره د مرستې کولو فرهنګ دود کړي.
این برنامه به خاطر فرا رسیدن فاز مستان هست و به خاطر توجه
دا پروگرام د ژمی در رسیدو او له هغه بیوزلو ماشومان سره د مرستې په خاطر تنظیم شوی چې په واتونو کې کار کوي او تودې جامې نه لري. لچا سره چې جامې وی او نه یا غوندی د مهربانی د چتر پروگرام ته دی وسپاري سوپر بیوزلو ویشل سي.
پروسه کال هم زینو ورته بنسټونو د ژمی په موسم کې زرګونو بیوزلو ماشومان ته تاوده کالی ورکړي وو. د مهربانۍ تر چتر لاندې د پروګرام یو ګډونواله سحر وایي چې خوشاله ده چې په دې سوړ ژمي کې بېوزلو ماشومانو ته تاوده کالي راټولوي.
د
ویار ځای دی چې د ژمي په لومړۍ ورځ له ماشومانو سره یم او مرسته ورسره کوم. دا کار باید په هیواد کې دود شي.
سکال د ژمي لومړۍ ورځ د واورې په ورېدو پیل شوه او په دې ورځ په کابل ښار کې ډیری داسې ماشومان لیدل کېدل چې تودې جامې نه وې اغوستې. دغه ماشومانو پیل شوی حرکت وستایو. د حسینې په نامه یوې وویل
زه ډېره خوشحاله یم چې دا کالی راکړه ځکه ډېره یخنۍ مې کېدله.
او شکیبا نومې داسې وویل
له دولت او خلکو هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي چې له بېوزلۍ خلاص شو.
د شکیب په نامه یو هلک چې تودې جامې نه لرلې ویلې غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي.
خوشحاله یم چې دا کالي یې راکړل.
د خاطر آفرینان د فرهنګي بنسټ مسؤلینو وویل دا حرکت به د کابل ښار په ګڼو سیمو کې جاري وساتي.
ازادي خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په روسيو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. البته وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې په کابل کې له یو مزورکار سره غږېدلی یو چې دی د تیر ژوند ارمان کوي. خو اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. ترکیه د سوریې پر ادلب ښار د روسیې هوایي بریدونه خندلی دي. ترکیه ادعا کوي چې دغه بریدونه د سوریې د رژیم پر منځلارو مخالفانو شوي دي چې ډېر کسان پکې وژل شوي دي. روسیه تر دې مهال په دې اړه چوپه خوله پاتې شوې او دا یې نه دی منلی چې دغه بریدونه روسي قواوو کړي دي. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو د سوریې په ادلب ښار کې د شنبه د ورځې هغه بریدونه غندلي چې ګمان کېږي د روسي قواوو لخوا بسوي وي. داوودغلو وایي سوریه د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نه سي ګرځېدلی. د دسمبر پر شلمه نیټه په ادلب ښار کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی بریدونه وسوه او ډېری کسان پکښې ووژل سوه. دغه برید پر ګڼه ګوڼه مارکېټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکښې ویجاړ سوه. داوودغلو دغه بریدونه په توندو الفاظو غندلی دي.
د
وی موږ د ادلب پر ښار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د شلمې نیټې بریدونه په کلکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه سوي دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه یې وژل سوي او 15 دېرش نورې ټپیان دي. خو د تلفاتو شمېر په حقیقت کې 200 تنو ته رسېدلی دی.
مؤلف یتکیلارجه اچکلاند.
روسیه تر اوسه دانه د منلې چې دغه حمله د دوی هوایي ځواکونه کړی دي. د دوغلو دغه رازوایی په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډیر د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکی وګړو دي. دوی وایي په هغه سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاس ورکړی هلته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي سوي دي. ترکیه چې له څو کلونو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیې صدر اعظم چې د سې شنبې په ورځ یې د هغه هېواد د واکمنو ګوندونو له غړو سره په انقره کې خبرې کولې وویل
روسیه سوویتیک پلاورالار ve Sovyetik iddialardan vazgeçerek
diğer halklara dostlukla ve karşılık saygıyla
yaklaşmak. Suriye toprakları Rusya'nın emperyal hedeflerinin parçası değildir, olmayacaktır.
د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه لا خړپړې سوې چې یوه روسي جټ الوتکه د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله کې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا نسکوره سوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. روسیه د سپتمبر پر 10 نېټه په سوریې کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړي دي. خو لویدیځ هېوادونه وایي روسیه غواړي چې په سوریه کې د بشار الاسد مخالفین لمنځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې مو ازادي رادیو ته را رسیدلې سیمې سنل ولو اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه.
نوم عبدالرحمن.
عبدالرحمن ورور څه کاروبار کوي؟
زه د مزدورکاری کار کوم. مزدورکاری ما چې چیرته غریبي پیدا سو پیږی چې کاروبار کوو په شهر کې کدلته کبل جی کبل جی دا کار.
څه رقم مزدورکاری کوي؟ ګلکاری؟
ګلکاریم کوو، نور بس خشتکاریم کوو. چې کوم کار په مخه راغی کوي غریبکاری کار دنو، چې کوم کار باندې وس ورسېده او 15 روپۍ منافم وای کی هغه کار کوو.
خشتکاری دې زدم کم دسی کوي؟
نو نه هغه شی پټکل کوو، نو مجبوری چې یو 15 روپۍ په باندې پیدا کو.
بیا څنګه غادي کور چښتن نه وای زده خو دې سمه ونه کړی؟
بیا ته بیا موږ بل هغه ورته پیدا کوو وستکار. بیا وستکار کار کوي، موږ نور هغه ور سره کوو.
د ورځې په 100 روپۍ ګټي؟
مطلب د ورځې 2.5 مې 300 ورځې مې د سی ورځې.
بیا څنګه دا خرڅ مصرف پوره کیږي؟
والله نو نه پر کیږي، ډیر مشکل ده.
بیا څنګه کوي؟
خو مشکل دغه ده چې ځکه مجبوري دا کار کوو، نو بس ورته پراته نور کوم کار ستنه.
د کور کرایه مرکه کوي خپل ده؟
د کور کرایه ورکوو، کرایه باندې
100 روپۍ.
مطلب د ما خو دومره کرایه نه ده، داسې موقتي کوچی دی 1500 روپۍ کرایه ورکوو.
په کور کې یوازې ته کار کوي که نور خلک هم ستاسو کار وکړي؟
څوک نشته، دوه مې واړه بچیان دي، هغه مکتب ته ځي او زه چې ده دغه مزدوري کار.
څو نفره یې په کور کې؟
په کور کې 15 نفره فامیل لري.
مېرمن دې څه کوي؟
هغه د کور کار کوي. مکتب یې چې ویلی خو ډېره ښه.
تا درس سبق ویلی ده؟
ما هم نه ده ویلی.
ولې؟
خو دا موږ خو د ولایت پکتیکا کې وو، هلته خو نه سبقونه و نه درسونه و، موږ خو داسې ستونزو کې وو.
اوس څومره پښېمانه یې چې درس دې نه ده ویلی؟
اوس خو له حده سیوا ډېر پښېمانه یو چې درس هم نه ده ویلی. ډېره مشکل خبره ده، د خپل ژوند هم له خپل له خطر سره مخامخ کړی دی. چې درس هم ویلی وای خو په یو وزیفا په یو کار په یو قطار کې به موږ هم درېدلي. چې وزیفې ولته ورسوم راته یې چې ورور تا کوم یې سواد شاید زده دي، موږ ته یې چې نه سواد نه لري، نو دا کار څه رقم به ته مخته یوسي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د سنگین په ولسوالۍ کې هوایي بریدونه شوي دي چې مرشوب لې اړولې ده. دفتانه لیکي د لاجور د لارې له پرانیستلو سره به افغانستان ډیر پرمختګ وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان له واما څخه لیکلي دي طالبانو یو ځل بیا د پاکستان په اشاره بریدونه زیات کړي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکي د څمکنیو ولسوالۍ په ځینو شخصي کلینیکونو کې دوا دوه چنده پر ناروغانو خرڅېږي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ثور له میاشتې راهیسې پر موټر سایکلو بندیز لګېدلی دی. ولس ډېر په تکلیف کې دی، چارواکي باید د دې غم وخوري. سمیع الله جان لیکي زما پیغامونه د حقیقت په خاطر نه خپروي، خو ده په دې اړه نور څه نه دي لیکلي. وارث سایزای لکندهار علی کې د کرکټ لوبي په کوم چینل خبري شي؟ ورور حسب وکړو چې دا سجی رډو لاري موتري خبر کو او ل تلویزیونی چینلونو خبر نه يم چې د کرکټ لوبي په کوم چینل کې خبري شي. عبدالرحمن له ورزګان لیکلي دي د افغانستان د سولې بهیر باید ګړندای شي. او عبد الله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي ل طالبان سره سولې ځکه مشکل ده چې طالبان پر جګړې اتکا کوي. دا خبری مجله مو هم دومره و او هم دلته پایت رسیږي. په بل خبری مجله کې مصطفی صدیقی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
بخیر باشین، مانده نباشین. شیبر صاحب سلام و به مجله خبری 7:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این 30 دقیقه، همکاری در بخش های زیربنایی با افغانستان، وعده رئیس جمهور آذربایجان. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه میشنوید که صدراعظم ترکیه حمله هوایی روسیه بر شهر ادلیب سوریه را محکوم کرده است. جزئیات اینها تا لحظات دیگر. برمیگردیم اما اول آخرین خبرهای افغانستان و جهان. قرار است رئیس جمهور غنی امروز از آذربایجان به ترکیه سفر کند. پلیس فرانسه دو فرد مظنون را بازداشت کرده است و 4 مظنون القاعده در یمن کشته شدند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که مقامات گفتند یک افسر زن و یک افسر پلیس نیویورک در میان 6 آمریکایی بودند که در یک حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی بگرام کشته شدند. به گفته مقامات جوزف لی مامور پلیس نیویورک 15 سال خدمت کرده بود و 2 بار به افغانستان و 1 بارم به عراق رفته بود. یک موتر نیروی نظامی آمریکا روز دوشنبه در نزدیکی پایگاه بگرام هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. رئیس جمهور افغانستان قرار است امروز از آذربایجان به ترکیه سفر کند. قرار است رئیس جمهور غنی امروز چهارشنبه در انقره با مقامات ترکیه در مورد همکاری‌های اقتصادی بحث کند. رئیس جمهور غنی در سفرش به آذربایجان با الهام علیف رئیس جمهور همچنان صدر اعظم و رئیس پارلمان آذربایجان ملاقات کرد. سران دو کشور در مورد همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری تاجران آذربایجانی در افغانستان و دیگر فرصت‌های همکاری میان دو کشور صحبت کردند که بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به بیش از 150 خانواده در ولایت پروان کمک نقدی کرده است. مقامات محلی میگویند این کمک ها به خاطر رسیدن فصل زمستان به مردم توزیع شده است. آقا شیرین خلیل رئیس امور مهاجرین ولایت پروان در این مورد توضیح داده گفت:
فعلا برای 150 فامیل است به جایشدهای داخلی ولایات لغمان، نورستان، کاپیسا و چند ولسوالی غوربنده که در پروان به جای هستند به اینا است و کمک های یک توضیح میشه صرف کمک های اداره یونیسیار است که در سالهای گذشته جنس توضیح میکدن و خاطر سهولت کار امسال برای هر فامیل مستحق $100 امریکایی توضیح میکنند.
شمار زیاده از این بیجار شده ها مکنون در کمپ باریکاب در ولایت پروان به سر می برند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه را بر شهر ادلیب سوریه محکوم کرده است. احمد داود اغلو دیروز گفت:
روسیه سوویتیک پلاورالر و سوویتیک ادعالاردن وازگچره.
او میگوید روسیه باید دروغ اتهام مانند دوران شوروی را قطع کند و به دیگر کشورها احترام بگذارد. در حمله 20 ماه دسامبر بر شهر ادلیب یک بازار مزدحم هدف قرار گرفت که چندین بنای حکومتی و آپارتمان‌های آسایشی در آن تخریب شدند. این شهر در دست مخالفین رژیم سوریه قرار دارد. به گفته احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه، تعداد تلفات این حمله به بیش از 200 تن رسیده است. ایالات متحده شمار از افراد و شرکت‌های دیگر روسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بحران شرق اوکراین و یا الحاق کریمیا به خاک روسیه دست دارند را در فهرست تحریم‌ها درج کرده است. فهرست جدید روز سه‌شنبه از سوی وزارت خزانه آمریکا به نشر رسید. در این فهرست نام‌های شماره از افراد بلندپایه در مناطق دونتسک و لوهانسک و نیز چند تاجر روسی که با کرملین روابط نزدیک دارند درج شده است. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی 4 فرد مظنون القاعده در یمن کشته شدند. منابع قبایلی یمن به خبرگزاری رویترز گفتند که در این حمله یک موتر هدف قرار گرفت که در منطقه ناتا در حرکت بود. شبکه القاعده در اوایل ماه جاری 2 شهرک را در جنوب یمن تحت تصرف خود درآورد. و پلیس فرانسه 2 فرد را بازداشت کرده است. گفته می شود که این افراد می خواستند در یک شهرک در جنوب پاریس بر پلیس حمله کنند. برنارد کازینو وزیر داخلی فرانسه روز سه‌شنبه گفت این 2 نفر که یکی 20 ساله و دیگرش 24 ساله است شهروندان فرانسه هستند. وزیر داخلی فرانسه گفت این 2 نفر در سوریه با یک فرد جهادی فرانسوی ارتباط داشتند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برگرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم با فرست کاملتر، اما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت -4، پایین‌ترین -13، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت -1، پایین‌ترین -9، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت -5، پایین‌ترین -5، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت -11، پایین‌ترین -4، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت -10، پایین‌ترین -2، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت -17، پایین‌ترین -4، آسمان آفتابی. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت -11، پایین‌ترین -1، آسمان ابری پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها از آذربایجان و ترکیه. رئیس جمهور غنی در جستجوی فرصت های اقتصادی و جلب سرمایه گذاری است. گزارش مفصل تا لحظات دیگر در این مورد. خاطر آفرینان و گردآوری لباس برای نیازمندان.
خیلی جای افتخار است که اولین روز سرد زمستان ما کنار کودک ها باشیم، همکاری کنیم و این کار ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرن.
در این مورد هم گزارش جالب در همین مجله خبری خواهید شنید. همچنان مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه بر شهر ادلیب سوریه را محکوم کرده است. و رنگ‌های زندگی امروز ما این رنگی است.
فرمایش توان هر کس هر رقمی که فرمایش بده ما برش هم مراجعه میکنیم.
گزارش اول این مجله خبری این است که رئیس جمهور افغانستان از تاجران آذربایجان خواسته که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. رئیس جمهور غنی دیروز در باکو پایتخت آذربایجان با رئیس جمهور این کشور، صدر اعظم و نیز رئیس پارلمان و همچنان نمایندگان شبکه تاجران آذربایجان ملاقات کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید که سید سمی عباس تهیه کرده است.
رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی که در صدر یک هیئت بزرگ دیروز در آذربایجان بود، شام گذشته در محل اقامتش در باکو پایتخت آذربایجان با صدر اعظم این کشور آرتور راسی ملاقات کرد. در این ملاقات در مورد گسترش روابط دو کشور در ساحات مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی با رئیس پارلمان آذربایجان در مقر پارلمان این کشور دیدن نموده و او را دعوت نمود به افغانستان سفر کند. در دیدار با تجار آذربایجان رئیس جمهور افغانستان گفت که در عرصه‌های زیربنایی، انرژی، ساختمانی، زراعت، تولید سمنت، استخراج مس، فولاد، گاز و تیل زمینه‌های خوب سرمایه‌گذاری در افغانستان وجود دارد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که تجار آذری تعهد نمودند که تمام موارد سرمایه گذاری در افغانستان را بررسی می کنند و علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان ابراز کردند. قبل از این رئیس جمهور افغانستان در مراسم رسمی با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان هم صحبت نمود. در گزارش بخش آذری رادیو آزادی آمده است که آقای علیف از همکاری های افغانستان در صحنه بین المللی با آذربایجان اظهار سپاس نموده و گفته است که در موضوع کوهستان قره‌باغ افغانستان در سازمان ملل متحد از موقف آذربایجان حمایت کرده و همچنان در وقت رأی‌گیری برای اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد افغانستان به طرفداری آذربایجان رأی داد. به گفته رئیس جمهور آذربایجان، افغانستان با این کشور رابط تاریخی دارد و زمان آن رسیده که این رابط در ساحات دیگر هم گسترش پیدا کند. رئیس جمهور علیف گفت با چنین رابط کامل سیاسی دو کشور باید اکنون روی گسترش رابط اقتصادی تمرکز کنند. به گفته رهبر آذربایجان، تجار این کشور آمادند در ساحات مختلف در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. حیات افغانستان تحت رهبری رئیس جمهور با دیگر مقامات آذربایجان هم ملاقات ها داشت که در این دیدارها چندین سند همکاری به امضا رسید. از جمله موافقت نامه همکاری بین وزارت های کار و امور اجتماعی دو کشور. علاوه بر آن موافقت بین شبکه های رادیو تلویزیون ملی دو کشور به امضا رسید که به نوشته اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان تبادله برنامه های مستند، علمی و سیاحی شامل آن می باشد.
به نظر شما دیدارهای رئیس جمهور غنی از آذربایجان و ترکیه بر افغانستان چقدر مهمند؟ نظریاتتان را با ما شریک بسازید. facebook.com/azadiar آدرس فیسبوک ماست. همچنان میتونین با ما زنگ بزنین و پیام های صوتی هم بگذارین. 0727-4361 و 0042-0221-1241 15 که شماره از دوستان میکاره کردن و پیام های گوناگون فرستادن.
از پیام های شما
کشور ما مثل یک گاب به دهان شیرها و پلنگها و گرگها و مارها افتاده، هر کدام به سوی خود پاره می نمایند، در حالی که کشور رئیس جمهور دارد، رئیس اجراییه دارد، پارلمان دارد، خارجی های کمکی دارد. هنوز هم کشور ویران شده می رود. تشکیل شورای دیگر که آقای عبدالله هم ناراض نیست، جنگ را شعله ورتر می سازد.
متعلم صنف 12 سم ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان، خصوصا آرزو و توقع من ای است که مردم ولسوالی کوهستان از گرفتن اربکی بسیار نگران هستند.
تشکر از پیام هایتان. و اکنون این گزارش را داریم که وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان از اقوام موجود در کشور خواسته که در تطبیق پروژه گاز تاپی همکاری لازم بکنند. بیشتر در این گزارش بشنوید که زکیه حکیمی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده است.
با آنکه حکومت افغانستان از تامین امنیت پروژه تاپی اطمینان می‌دهد، اما وزارت سرحدات اقوام و قبایل از اقوام موجود در کشور می‌خواهد که در زمینه تطبیق این پروژه با نیروهای امنیتی همکاری کنند. به همین مناسبت روز سه‌شنبه نشستی با اشتراک بزرگان اقوام مختلف در شهر کابل را اندازی شد. گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید تطبیق این پروژه سبب ثبات و انکشاف اقتصادی در کشور می شود و تمام اقوام باید از آن حمایت کنند.
قانون تفاهم‌نامه ملی سیاسی و اقتصادی کشور حیثیت پل را در نشست ترکیبی ولسی دارد. هدف ما این است که در کنار نیروهای نظامی این پروژه ها را به کامیابی برسانیم. ما به مردم خود اطمینان می دهیم که این پروژه ملکیت مردم است و مردم حق نگهداری آن را دارند.
کار پروژه تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد، هفته گذشته در ترکمنستان میان رهبران چهار کشور به امضا رسید. مقامات وزارت سرحدات اقوام و قبایل می‌گویند طول این پایپلاین 1800 کیلومتر است که تقریباً 750 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد. مقامات همچنان می‌گویند هزینه این پروژه حدود 10 میلیارد دلار است که از سوی بانک آسیایی تمویل می‌گردد و قرار است این پروژه تا پایان سال 2018 میلادی تکمیل گردد. با آغاز کار این پروژه که از ولایات هرات، فرا و کندهار می‌گذرد، برای هزاران افغان زمینه کار مساعد می‌گردد و سالانه حدود 400 میلیون دلار افغانستان از آن حق ترانزیت به دست می‌آورد. از سوی هم بزرگان قومی که در این نشست حضور داشتند تعهد کردند که به خاطر تطبیق کار این پروژه همکاری خواهند خواهند کرد. عبدالکریم افضلی عضو شورای قومی ولایت فرا در مورد میگوید:
کم وقتی با افغانستان کی کم
اگر کدام وقت در افغانستان حالت بیاید که به فایده مردم باشد، تمام مردم از آن حمایت میکنند. برای حمایت مردم فرا حاضر هستند. من برای شما اطمینان میدهم که مردم فرا این را میدانند که این پروژه فقط مال مردم فرا نیست، اما حمایت از آن در خاک و ساحه ولایت فرا وظیفه این مردم است.
عبدالله رئیس شورای قومی ولایت هرات در مورد گفت:
بنده هم به نمایندگی از شورای سراسری مردم هرات و باستان مقیم کابل حمایت 100% خود را به معنای وسیع کلمه از این پروژه را اعلام می‌داریم. ما باور داریم که بدون شک اجرای این پروژه باعث ایجاد شغل برای تعداد کثیری از هموطنان ما می‌گردد.
مقامات افغان این پروژه را برای ثبات در منطقه مهم خوانده، می‌گویند که با آغاز کار آن ارتباطات اقتصادی و تجارتی در منطقه گسترش یافته و یک راه مهم تجارتی میان افغانستان و آسیای مرکزی ایجاد می شود.
گزارش بود از زکیه حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. 7:45 به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقامات گفتند یک افسر زن و یک افسر پلیس نیویورک در میان 6 آمریکایی بودند که در یک حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی بگرام کشته شدند. یک مرتبه نیروی نظامی آمریکا روز دوشنبه در نزدیکی پایگاه بگرام هدف قرار گرفت. طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفتند. رئیس جمهور افغانستان امروز از آذربایجان به ترکیه سفر می کند. قرار است رئیس جمهور غنی امروز چهارشنبه در انقره با مقامات ترکی در مورد همکاری های اقتصادی صحبت کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به بیش از 150 خانواده در ولایت پروان کمک نقدی کرده است. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی 4 فرد مظنون القاعده در یمن کشته شدند. پلیس فرانسه 2 فرد را بازداشت کرده است. گفته می شود این افراد می خواستند در یک شهرک در جنوب پاریس بر پلیس حمله کنند. و ایالات متحده شمار از افراد و شرکت های دیگر روسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بحران شرق اوکراین و یا الحاق کریمیا به خاک روسیه دست دارند را در فهرست تحریم ها درج کرده است. فهرست جدید روز سه‌شنبه از سوی وزارت خزانه آمریکا به نشر رسید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه میشنوید که صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه بر شهر ادلیب سوریه را محکوم کرده است. اما حال طبق وعده زرغونه منگل نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان.
روزنامه ایندپندنت چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد اعزام دوباره نیروهای برتانوی به هلمند به هدف نجات ولسوالی سنگین به نشر رسانیده است. به نوشته مقاله، گزارش هایی هم وجود دارند که نیروهای خاص برتانوی برای بازپسگیری ولسوالی سنگین در کنار نیروهای افغان می جنگند. به نوشته روزنامه، اکثر بخش‌های سنگین از سوی طالبان گرفته شده است و نیروهای افغان تنها در چند بخش محدود در محاصره قرار دارند. اندپندنت می نویسد، سنگین دشوارترین بخش کمپاین برتانیا در افغانستان بود که در آن 106 نیروی برتانوی بین سالهای 2006 تا 2010 کشته شدند. مادری یکی از اساکر برتانویه که پسرش در ولسوالی سنگین شدیداً زخمی شده بود می گوید خبر سقوط ولسوالی سنگین خشم شدید را در وی برانگیخته است. داین درنی مادر بن پارکینسون اسکر برتانویه که اردو پایش را در سال 2006 در ولسوالی سنگین از دست داده بود و صدمه مغزی نیز دیده بود می گوید از حیف شدن حیات پسرش احساس مایوسی می کند. داین می گوید کمپاین افغانستان کمتر تمویل، کمتر تعریف و کمتر حمایت شده است. واشنگتن پست نیز در شماره اخیرش در مطلب درباره افغانستان از رادیوی تازه تأسیس داعش در ننگرهار سخن گفته است. به نوشته واشنگتن پست، هر شب درست ساعت 6 شام در شهر جلال آباد و ولسوالی های دور و بر آن، نشرات مخفی این رادیو با صدای شمشیر جنگی، ضرب و شتم و آواز ماشیندارها آغاز می شود. نطاق این رادیو می گوید رادیو خلافت، جایی که دوزخ دسیسه‌گران کافر را استقبال می کند. به نوشته واشنگتن پست، در 90 دقیقه بعدی نشرات رادیوی داعش آیات قرآن و ترانه ها شنیده می شود و از افغانها خواسته می شود جهاد کنند. واشنگتن پست می نویسد هیچ کس مطمئن نیست که این رادیوی با کیفیت ضعیف از کجا نشر می شود. مقامات می گویند برای یافتن و خاموش ساختن این رادیو تلاش دارند، ولی به این باورند که آنتن این رادیو در سقف کدام لاری است که در مناطق قبایلی سرحدی در حرکت است. واشنگتن پست می افزاید این رادیو ترس جدید را بین باشندگان ننگرهار ایجاد کرده است. به نوشته روزنامه، جنگجویان داعش در افغانستان مخلوط از طالبان ناراضی، تندروان قبایلی از پاکستان، ازبک ها و چچنیایی ها اند. در این اواخر نشانه هایی هم دیده شدند که شماری از جنگجویان از شرق میانه نیز با جنگجویان داعش در افغانستان پیوسته و در تلاش ایجاد یک اقامتگاه امن در ننگرهارند. بزرگان محلی میگویند از نتایج کمرنگ عملیات اخیر نظامی علیه داعش در ننگرهار مایوسند. به گفته آنها قوای افغان دیگر از حمایت هوایی ناتو برخوردار نیستند و حکومت افغانستان مجبور شده است به نیروهای ضعیف و کم تجربه محلی اتکا کند.
گزارش جالبی میشنویم که کمک به نیازمندان در فصل زمستان، اما به شیوه متفاوت از سوی نهاد فرهنگی مصوم به خاطر آفرینان. این نهاد روز سه‌شنبه حرکت را تحت نام زیر چتر مهربانی در شهر کابل برای کمک به اطفال و افرادی که بر روی جاده ها کار میکنند آغاز کرد. بیشتر در این گزارش میشنوید که تمیم اخگر تهیه کرده.
نهاد فرهنگی ماسوم به خاطر آفرینان با اهدای لباس گرم در روز اول زمستان این روز را برای کودکان به یک خاطره مبدل ساخت. این نهاد روز سه‌شنبه با راه اندازی حرکت تحت نام زیر چتر مهربانی در کابل تن سرد چندین کودک را با لباس‌های کهنه اما گرم پوشانیدند. بارش سروری یک تن از مسئولان این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان این حرکت را برای نهادی نساختن فرهنگ کمک و همکاری میان افغان‌ها راه اندازی کردند.
این برنامه به خاطر فرارسیدن فزمستان هست و این برنامه به خاطر توجه به وضع زندگی کودکان خیابانی و فامیل های بی‌بضاعت است. کسانی که در منازلشان لباس های دارند که استفاده نمی کنند میدانند بیارن زیر چتر مهربانی بگذارند تا با این حرکت خیرخواهانشان بتوانند فامیل های بی‌بضاعت بهشان توجه کنند و اونا را بیارن زیر چتر مهربانی.
سال گذشته نیز شماری از جوانان کمپاین مشابه را در شهر کابل راه اندازی کردند که در آن هزاران جوره لباس گردآوری شد و به فقرا توزیع گردید. سحر آرین یکی از اشتراک کنندگان در این حرکت میگوید خوش است که روز اول زمستان را در کنار اطفال بی‌بضاعت سپری می کند و کمک را برای آنان گرد می آورد.
خیلی جای افتخار است که اولین روز سرد زمستان ما کنار کودک ها باشیم، همکاری کنیم و این کار را ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرند.
روز اول زمستان در شهر کابل در حال با باریدن برف آغاز شد که شماری از اطفال لباس گرم بر تن ندارند و حتی با پاه برهنه برای جاده ها مصروف کارهای شاقند. هرچند لباس هایی که این نهاد برای آنان گردآوری می کند کهنه است، اما کودکان از این حرکت استقبال می کنند. حسینه و شکیبا دو تن از این کودکان.
من زیاد خوش هستم که برای ما بناده زیاد خونک می خوردیم، برای ما لباس داد، ما گرم شدیم.
در دولت خواهش من نمیدن مردم افغانستان تا به ما کمک کنند که ما از امی غریبی و از نادانی خلاص شدیم.
شکیب یک کودک دیگری که میگوید در آینده میخواهد دکتر شود میگوید که برای فصل زمستان لباس گرم نداشت.
خوش هستم به خاطر که نداشتیم گرفتم یخ مازلم.
نهاد فرهنگی خاطر آفرینان میگویند که این چتر برای همیشه در ساحه پل سوخته شهر کابل فعال خواهد بود و تلاش میکنند تا فعالیت هایش گسترش یابد. شماری از مردم میگویند اگر هر فردی دست هم نوی خود را گرفته و با وی کمک کند هیچ کودکی گرسنه نخواهد خوابید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا بشنویم که صدر اعظم ترکیه حمله هوایی روسیه را بر شهر ادلیب سوریه محکوم کرده است. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو روز سه‌شنبه حمله هوایی را بر شهر ادلیب سوریه که گمان می‌رود از سوی طیاره‌های جت جنگی روسیه انجام شده است محکوم نموده، گفت که سوریه نمی‌تواند جز اهداف امپریالیستی روسیه باشد. در حمله 20 دسامبر بر شهر ادلیب که در دست مخالفین میانه روی حکومت بشار الاسد قرار دارد، تعداد زیاد افراد کشته شدند. این حمله یک بازار پرازدحام را هدف قرار داد که چندین بنای حکومتی و آپارتمان‌های آسایشی در آن تخریب شدند. احمد داوودوغلو در این رابطه گفت:
روس هوا قوتلرنین 20 آرالیک سباه ساعتلرینده
ما با شدیدترین الفاظ حمله 20 دسامبر قوای هوایی روسیه را بر شهر ادلیب محکوم میکنیم. در این حمله چندین بنای حکومتی و همچنان چندین بلاک آسایشی هدف قرار گرفتند. گروه های اپوزیسیون ادعا میکنند که 40 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند، اما تعداد تلفات در واقع تا 200 نفر رسیده است.
مخالف یتکیلرجه اشکلاند.
روسیه تا حال تصدیق نکرده است که این حمله توسط قوای این کشور انجام شده است. صدر اعظم ترکیه احمد داوودوغلو دیروز گفت که حملات روسیه در سوریه عموما علیه اپوزیسیون میانه رو سوریه و افراد ملکی میباشد و در جاهایی که اپوزیسیون قدرت را از دست دادن گروه افراطی داعش قدرتمندتر شده است. ترکیه که از چند سال به این سو خواهان برکناری رئیس جمهور سوریه بشار الاسد میباشد، نقش روسیه را در منطقه با نظر شک و تردید میبیند. صدر اعظم ترکیه داوودوغلو که دیروز به اعضای حزب حاکم ترکیه در انقره صحبت میکرد در این مورد گفت:
روسیه
باید دروغ‌ها و اتهامات مانند دوران شوروی را قطع کند و به دیگر کشورها احترام بگذارد. سرزمین سوریه جز اهداف امپریالیستی روسیه نبوده و نخواهد بود. رابط بین روسیه و ترکیه بعد از آن که یک طیاره جنگی روسیه توسط قوای هوایی ترکیه سقوط داده شد تیره و تار گردید. ترکیه ادعا میکند که این طیاره به حریم هوایی آن داخل شده بود، اما روسیه میگوید که این طیاره هیچگاه فضای سوریه را ترک نکرده بود.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی و تشکر از پیام‌های کوتاهتان. محمد ابراهیم از اورزگان نوشته که دیدارهای رئیس جمهور از آذربایجان و ترکیه بسیار امیدوار کننده است و ما می‌خواهیم این گفته‌ها یک مقدار عملی هم شود. و جان قلمیار از بغلان نوشته رئیس جمهور غنی جوانان و تاجران افغان را قانع کرده نمی‌تواند که در افغانستان باقی بمانند، چگونه تاجران خارجی را قانع خواهد ساخت؟ و این هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی. میشه اول خدا معرفی کنین بر ما؟
به نام خدا، اسم ما مجاوید است، یک از دکاندارای شهر کابل کوچه علوی سازی میباش میدان است.
ما که میبینم اینجا بخاری، بکس، مثلا مسکندو یاردیا را جور میکنین، میشه در این مورد کمک معلومات بتین که مثلا یک بکس را چند روز جور میکنین، آینش چطور است؟
آینش که است از کشورهای خارجی میه، این بسته مسئولاتی که از خارج میه، این مواد اولیش و ما ایرا خود ما جور میکنیم و یک بکس مثال یک کندو یک اودان چیدی زیادترین مدت یک روز در بر میگیره تا آماده شود.
کلش کت دست دیگه کار میشنی؟
بله، کل وسایل ما کست با دست از ماشین نداریم، فقط ماشین ما کست، ماشین های دولتیج و ماشین لوله میگه که برای بعض چیزا دست فاده میشه، دیگه کل چیزای ما با وسایلش دستی سکر دست فاده میکنه.
چه وقت میشه که شما همی پیشه را دارین؟
دکان از فدرکلان ما مونده، تقریبا سابقه ما در اینجا 47 سال میرسه که جواز داریم و مالیه و چیزا و فعلا خودم کست که حدود 10 سال میشه که در این کوچه آمدیم و همینجا کار میکنم.
خودت در حدود چقدر بکس و بخاری جور کرده باشی؟
شاید از 1000 بالا باشه هر کدامش. خب مردم چیزی که تقاضا کنم ما امور برای جور میکنم.
یعنی فرمایش هم میگیرین؟
فرمایش طبعا هر کس هر رقمی که فرمایش بده ما برش امور جور میکنیم.
باز قیمت هایش چطور است؟
قیمت های بکس ها از 50 افغانی شروع تا حدود 7500 8000 افغان، از اودان هم از 400 شروع تا 2500 و کندو هم که است از 400 شروع میشه تا 1500.
یگان وقت اودان بسیاری کسا میگن که زنگ میزنه چند وقت بعد اینش؟
موادش فرق میکنه، اگر مواد پاکستانی مواد چینایی باشه و روز زنگ میزنه خراب میشه، اگر این روسی اصل باشه او باز دیگه خرابی نداره.
بسیاری اینا مثلا باکس چیزا ساختین بسیار جلادار سفید و خوشنما است و باز بخاری ها مثلا آینش تیره تر از رنگش سیاه است، این تاثیر چی است؟
آینا که از دو رقم است، یک آین سفید است که بخاطر بکس و دان و کندو و چیز هاست که روش گالوانیزه شدن که زنگ نزنه از خاطر او چیز ها، و آینا بخاری که است آینا سلیتی میگه یارن یا مخصوص آتش است. اگر از این آینا سفید ما در بخاری استفاده کنیم یا روش یک توس میگه من وطنی ما او را از جدا میشه و کیفیت نداره، بود از خاطر با آینا بخاری یا که است آینا سلیتی میشه.
در کدام موسم زیاد فروش میکنین؟
همه کسب و کار علبی سازی که است نو ماه بار و خزان و تابستان که است کلش بیکاری است، فقط همی سه ماه زمستان که است از ماه قوس شروع میشه تا ماه آخرای ماه جدید یک کمک بازار داره دیگه، وقت همی طول سال که است ما جور میکنیم و ذخیره میکنیم.
خب موفق باشین، همیشه خوش باشین.
زنده باشین، تشکر.
و اکنون با اجمل شبر باشید سلام و خوش